ډاکټر پورې کړی چې الوتکو یې خطرناک مانورونه کړي او د دوی الوتکو ته یې بې ځایه تهدید پیش کړی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، آرامه او راحت اوسئ. د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونې ته تاسو ته ښه راغلاست وایو. په دې هیله چې ښه اونۍ مو تیر کړی وي تر دې دمه، او ښې ورځې او شپې ولرئ. د دې اونۍ په دې خبرونه کې، یعنی د ځوان فکر په خبرونه کې، په یوه بله جلا موضوع باندې بحث لرو. البته نن پروګرام مو لږ متفاوت دی، یعنی د نورو پروګرامونو په پیر سره نن په برنامه کې لومړی سر کې، یعنی پروګرام په دوه برخو ویشل شوی ده. په لومړی سر کې به په افغانستان کې د سولې موضوع ته یو اړینه موضوع ده، او موږ تاسو هر ورځ په دې مسایلو باندې خبرې کوو، په دې باندې بحث کوو. او همدارنګه وروسته په خبرونه کې بل قدرمنه میلمنه، یو افغانه تکړه فعاله نجلۍ چې هغه د نقاشۍ په برخه کې فعالیت کوي، هغه به هم را سره په پروګرام کې ووسی. خو د پروګرام په لومړی سر کې، یا په لومړی برخه کې، سره د افغانستان د ولسی د سولې د ولسی کاروان مشر اقبال خیبر صاحب دی په پروګرام کې را سره. دوی یادونه وکوم چې نږدې یو نیم کال کېږي په افغانستان کې د افغانستان د مرکز سربیره، یعنی د کابل سربیره، په ګڼو ولایتونو کې خلکو ته د سولې غږ رسولی او په دې برخه کې فعالیتونه پیل کړي دي. له دوی سره په دې برخه کې ګڼ ځوانان، فعال ځوانان هم دي، هغوی ورسره فعالیت کوي. له دوی نه اورو چې په دې برخه کې د دوی دغه هڅې څومره رنګ راوړی ده، او څومره اغیز درلوده، تر چا پورې دا غږ رسولی ده، او کغه حکومت اوسی، که خلګو اوسی، همدارنګ مخالفین، هغه ورسره څه مسائل شریک کړي دي، او څه ورته ویلي ژمنې له دوی سره څه د خلکو دردونه، یا د هغه کوم کسان چې دوی سره دي، هغه په دې برخه کې څه ویناوي لري. په دې مسائل باندې په ټولو باندې بحث کوو. خو د خبرونې په دې برخه کې به زه تاسو ته د خبرونې د اړیکو شمیرې وایم چې تاسو کولای شئ د خبرونې په لړ کې له موږ سره اړیکې ونیسئ، خپل وړاندیزونه، انتقادونه، سوالونه، نظریات له موږ سره شریک کړئ. د خبرونه د اړیکو شمیرې دي 0999 40 50 40. همدارنګ 0999 40 50. په دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ موږ سره اړیکې ونیسئ او ازادي راډیو واورئ. خیبر صاحب، ستړي مسئ پروګرام ته، او دا برته وایي چې نن د کابل راغلي یاستئ که کوم ولایت نه، دلته یاستئ که کوم ولایت کې تر دې دمه فعالیتونه درلودل، په دې اړه په ټول کې معلومات راکړئ.
مننه، ژوندي اوسئ. تاسو ته، ازادي راډیو ټول ګروپ ته، او قدرمنو اوریدونکو ته، ځپل سو هیوادوالو ته د زړه له تله درنښت او سلامونه وړاندې کوم. ل کندهار او هلمند هغه علاقو ته تللی وو د مساکله له سفر نه ورسته، نو درې څلور ورځې شوې چې کابل ته راغلی یو.
خبر صاحب، راته وایي چې تر دې دمه دغه تقریبا یو نیم کال کېږي نور ستاسو د سولې په اړه له تاسو سره نور ځوانانو هم دغه فعالیتونه پیل کړي دي. راته وایي چې په دغه ګروپ کې، په دغه ډله کې چې تاسو هر ورځ اعتراضونه لرئ، ځي سفرونه کوي، بیلابیل متفاوت حرکتونه کوي د سولې په اړه، څومره کسان در سره فعالیت کوي، او له کوم ولایتونو دي، او بالاخره هڅې مو چیرې ورسېدي؟
د سولې ولسی حرکت خو نږدې 15 میاشتې سوی، او وجه یې همدا په هیواد کې د وینو رودونه وو، د سرونو ریبلو، د اندامونو ټوټه ټوټه کېدل، غربت، یتیمان، کونډې، بد ورځ. له دغه ګرومه دا حرکت راوزېږېده چې د هیواد یې ویشتو ولایتو ته مو سفرونه وکړل، درشپېته ولسوالیو ته مو سفرونه وکړل، او په لکونو انسانانو، افغانانو سره مو له نږدې ولیدل، او د هغوی تاثرات مو راټول کړل. په ګروپ کې اوس خو نو نږدې په 1500 ولایتو کې شوراګانې لرو. په یویشت ولایتو کې ته به انشاءالله ورسو. وړ مورز مو همدلته نږدې 48 د حرکت مشران ټول کابل ته راغوښتي وو چې هغوی ته همدا وظیفه ورکړل سوه چې په پاتو ولایتو کې باید شوراګانې جوړې کړو، او یو څه سیستماتیک مخته ولاړ سو د افغانستان د سولې مسأله ورستر بلې پیچلې کی او موږ مجبور یو چې یو سیستم ورته جوړ کړو. موږ مخکې فکر کاوه چې یوازې په یو معمولی حرکت یا په یو لوی لاریون چې له هلمند تر کابل سو په دې ترتیب د ټولې دنیا پام راواوړي او ژر به دا مسأله حل کړي. خو د افغانستان مسأله اوس چې دننه ورننه وتلو ډیر زیات بودونه لري، ډیر زیات خواوی لري او ډیر زیات مشکلات سته، نو مجبور یو چې په حوصله مندۍ کار ورته وکړو. نو اوس هم لګیا یو پام دی شي چې سیستماتیک سي او دا وخو هغه د یوشت ولایت خلک را سرسته کوشش کوو چې په نږدې دوه درو میاشتو کې ټول ولایت ته خپلې هڅې ورسو.
خبر سه تاسو سره ماشومان هم دی په دې گروپ کې، فکر کوم چې یو ماشوم دی یا دوه، دا غوی په اړه یو څه معلومات راته کوي. هغه اوس خپل کورونه ته بیرته ګرځېدل دي، ستانه سوي دي کنه، اوس هم له تاسو سره دي او دا غوی درڅو
موږ خو ټول همیشه یو ځای نه یو سره. دا کسان کله کله چې یو داسې سفر وي چې هلته د سر نه تیرېدل وي او هلته سر په لاس کې نیولې، بیا موږ دغه یو گروپ سرتیری گروپ لرو چې هغوی دا منلې ده که موږ تلپ هم سو هم وژل سو د افغانستان لپاره پروا نه کوي. چې په هغه کې د حکمت جان د غزنی څخه هغه هم را سره دی، نو مساکلات په سفر کې هم ده ویل چې زه هم باید ولاړ سم، ځکه دا سفرونه له خطرونو ډک وي، د ماینونو له خطرونو، د مخامخ ویشتلو، د بمباریو، د دې ټولو خطرونو سره ملي. نو په هغه گروپ کې هم را سره و. نو کله چې داسې خطرناک تحرکات کوو او په هغه کې مرګ او ژوبله مخته پرتی، بیا زموږ هماغه سرتیری کسان را مخکې کوو. کنه نور په خپلو کورونو کې دي، خپل درس وایي. حکمت الله جان خپل عمل ته مو په خصوصي لیسه کې شامل کړی دی چې درس وایي، سبق وایي او هم به په خپل دغه سن کې د وطن لپاره کار کوي، مبارزه وکړي او تر ټولو بهترینه مبارزه یې دا ده چې ښه درس وایي.
بالکل. دا خو طبعا په افغانستان کې د افغانستان ټول وګړي د سولې لپاره کار کوي او دا یې مکلفیت دی چې په دې برخه کې کار وکړه. هغوی هر د دغه گروپ د تاسو د دغه ډلې هر غړی ځان ته یو درد لري. د حکمت په اړه راته ووایي چې د حکمت د کورنۍ غم یا درد څه دی؟
دغه گروپ چې موږ له هلمند را روان شو او دا په لاره کې را سره یو ځای سول، هر یو کیسه لري. ځینې خو یې بیخي روحاني انسانان دي او د افغانستان د مازلې حل یې د همدغه گروپ سره یو ځای کېدو کې باله. او حکمت الله جان خو نو مور یې د هوان په برید کې شهیده سوه او د یو پلار په کور کې یوازې پاته سوله. بیا چې کله دا حرکت را شروع سو په لاره کې د همدغه درد له امله چې په کور کې یوازې سو، د مور درد یې ولید، د جنګ څخه نږدې متضرر سو، نو بیا به ده ویل چې په همدې هدف را روان سومه چې بله مور و نه وژل سي، بل ماشوم زما په شان بې موره نه سي او بې اسرې نه سي. نو ځکه را سره سو چې تر اوسه پورې په همدغه برخه کې را سره دی.
خبر صاحب دا راته وایي څو موده مخکې د تاسو په شمول د تاسو ملګري، یعنی معلوم نه و چې چیرې تللی یې او بالاخره به دا معلوم سو راپورونه چې موږ تاسو سره کوم اړیکې وي او خلکو ته مو راپورونه ورسول، طبعا هغه معلومات خپاره سول. د هغه سفر په اړه که لنډه کیسه راته وکړئ، تاسو طالبان ته ورغلی، هغوی تاسو ته څه ویلې او څو ورځې هیڅ لا تاسو درک معلوم نه و، دا ولې؟
زموږ عمومي پروګرام خدا دی چې د افغانستان جګړه موږ په درې اړخونو کې درې اړخونه دي چې لګیا دي، یو طالبان دي، بل افغان دولت دی او بل نړیواله ټولنه ده. په تیر یو کال کې مو د افغان لوري سره وکتل، ولسمشر کوڅې ته راووته راته او نړیوالې ټولنې دروازې مو مورټه کولې، یوازې طالبان پاتو. دوی ادرس راته نه ښود، مختلفو ادرسونو ته ورغلو خو ناظرې دل د خبرو لپاره. نو بیا مجبور سو مساکلات او روان سو، باوجود د دې چې دوی اجازه نه ورته راکړې. خو زموږ مجبوریت هم دا و، ځکه د خلکو په ځهانو کې پوښتنه وه چې تاسو طالب ته ولې نه ورځئ. آیا ویره جنی لری که ویره لری دا تحریک دا افغانستان جغورانه نشی کولای او که ویره نلری نو خامخا یا پروژه است یا دا یو بل چا پلاس جورسه جاله دا چه ویره جنی لری نو داغا پشتنی پا اما زهنونو که وی نو زکم اویل او بل دا چه مجمنه کرده و چه دا وطن گوت گوت تا باید لارسو هر زای چه ولس وی حال تا باید زان ورو رسو نو دا همده لپارا دا دوی لوری تروان سو او چلورش پی مو ورسره وکرلی مج پا پایل که دا سیانگیره لا چه دا جندی غوری پا دول برخورد برا سرو کی لرگی به تیار کردی و حلو دبولو بیزتی برا تا ورسی خو هغسی نوو په د تیریو کال کې په طالبانو کې بدلون راغلی وو مخکې له مخکې یو ګروپ تیار کړی چې جنګي ماحول کې حداقل د خبرو اترو طرز یې زده وو او کوشش کړی چې داسې اشخاص رامخته کړي نو له هغوی سره ولاړلو د دوی سیمې ته په درېیمه ورځ مو له دوی سره راسن خبرې وکړلې هلته مو له عامو طالبانو سره ولیدلې او موږ غوښتل چې هم طالبان هم ووینو د هغوی ذهنیت هم وپوښتو او دا معلومه کو چې بدلون راتلی سي که نشي راتلی نو څو نتیجو ته ورسېدلو که راشه درشه هغو سیمو ته وي هلته هغه ولس چې له معلوماتو نه لرې پاتې کړل سوی دی قصدن اقتصادي وضعیت انتهایي خراب دی او یوازې یو لوری ورته ورکول سوی دی یوازې معمولي معلومات ورته ورکول سوی او په همغه واسطه دا ولس برمته کړی او ذهن یې په همغه معمولي معلوماتو ور مصروف کړي دي دې خلکو ته ورتګ په کار دی که نه یې دې خلکو سره جفه مو کړې ده په یویشتمه پېړۍ کې مو دومره شاته پرې ایښي دي او په ځانګړي ډول د سولې ولسي حرکت مسؤلیت دا دی چې چیرې بده ورځي چیرې جبر و ظلم سوی چیرې فقر یې هلته باید ورشي د هغوی اواز راپورته کړي چې ورغلو هغه هر څه مو له نږدې څخه ولیدل د خلکو انتهایي بد ژوند انتهایي غربت انتهایي بې وزلي انتهایي مایوسي ناهیلي دا ټول مو له نږدې څخه ولیدل او بل له طالبانو سره مو مخامخ خبرې وکړلې چې دا پوښتنې د خلکو په ذهن کې محل سولې چې موږ ویره نه لرو له چانه ولس ولې باید وویریږي په دې وطن کې 1.5 میلیونه ولس پروت دی او دا 1.5 میلیونه له 3-4 لکه طالبانو له 3-4 لکه دولت او یو څه بهرنیانو او ولس ته همدا روحیه ورکول پکار دي چې که تاسو وغوښتله د افغانستان وضعیت بدلولی سي ځکه تاسو ویلی دی په خوا تاسو راته ویلی دی چې د خدای زور او د ولس زور څوک نه لري نو ځکه باید تاسو خپل زور ته ورسیږئ نو طالبانو سره مخامخ خبرې وکړلې نږدې 3 ساعته مو خبرې ورسره وکړلې په اوله برخه کې دوی مشوش چې پوښتنې درلودلې زموږ په ارتباط 10 پوښتنې مطرح کړلې چې دوی ته غلط معلومات زموږ په ارتباط رسېدلي وو او غلط معلومات ورته رسول سوي وو هغه مترمنز مطرح کړي ورسته مخپلې غوښتنې زموږ اوله غوښتنه دا وه چې هغه کوم دلیل دی چې تاسو موږ خپل ولس ته نه ور پرېږدئ د مساکله ولس د لشکرګاه ولس زموږ لپاره یو ولس دی هلته چې د هغوی درد پورته کوو غم یې پورته کوو په مساکله کې هم د ولس درد و غم باید راپورته کړو د دې لپاره تر اوسه دوی راته ځواب نه لري او زه فکر کوم چې دوی نه غواړي د دوی د سیمې درد پورته سي او د دوی د سیمې هغه بده ورځ تر نړیوالو ورسېږي خو موږ بیا غواړو ځکه هلته تر ټولو بده ورځ تېره سوې ده اوس هم بده ورځ د روزانه بمبارۍ دي چاپي دي وژنې دي نو دا شریکول په کار دي نو اوس مو په دغه ارتباط بحث دی ورسره چې موږ ته به اجازه راکوي او دوهمه خبره دا وه چې موږ باید د نورو ټولنو په توپیر په افغانستان کې موږ یوازې د سولې لپاره کار کړی دی او په دې یو کال کې د حرکت سره سم مو هغه د نړیواله توجه سیمه ییزه توجه ملي توجه رااړولې ده او د سولې بحث روان دی نو طالبان باید موږ ته بلنه راکړي قطر ته که رښتیا له سوچه ولس سره کتل غواړي او دوی سبا هغه شک چې ولس یې پرې لري هغه ایسته کول غواړي باید موږ ته بلنه راکړي او موږ ډېر واضح خبرې ورسره وکړو حال دا چې زموږ پر ځای له داسې افرادو او اشخاصو سره خبرې کوي چې هغه تر اوسه په زرعي موټرو کې ګرځي هغه د سیمټري دیوالونو شاته ژوند کوي هغه د باندې له خلکو سره هیڅ ارتباط له ډاره نه لري، نو هغوی به مؤثر تمام وي. او که هغه چې سیمیټي دیوالونو پر ځای ولس په منځ کې خپل ځای پیدا کړی دی.
بالکل، د مذاکراتو د افغان حکومت سره د طالبانو مذاکرات یوه لاره ده، بلکې تحلیلګران په دې اړه یو ډول دا ښیي چې د ولس له لارې به له حکومت سره خبرې کیږي. او د تاسو غوښتنه دا ده چې په قطر کې له تاسو ته بلنه درکړل شي او تاسو ملار سي خبرې وکړي تر څو د ولس درد هغوی ته ورسوي، ځکه تاسو بېلابېلو ولسوالیو ته تللي یې، هلته مو خلکو سره خبرې کړي دي. خیبر صاحب، دغه سفر کې چې تاسو اوس کیسه یې وکړله، دغه طالبانو سره لیده کاته په کومه کچه و؟ دا طالبان په کومه کچه وکړه؟
دا خو د دوی په وینا موږ هم دا پوښتنه وکړه چې ښه په کومه کچه خبرې کوو. دوی چې موږ زموږ مشرتابه ټاکلی یو، نږدې لس کسانو یو پلاوی په ډول و چې د سیمې لوړ پوړي چارواکي ګمارلي وو، او زموږ خبرې له مرکز سره وصلولې او زموږ خبرې ثبت کړلې تر مرکز پورې ورسولې، ویلې کلي تر مرکز پورې ورسولې. خو زموږ د غوښتنو په ارتباط مرکز تر اوسه ځواب نه دی راکړی. د څو وخته کېږي چې خپله د قطر له دفتر سره مو، خپله له سویل شاهین سره مو کوشش کړی ارتباط ټینګ کړو، لا هم هغه ډول چې زموږ غوښتنه ده چې حداقل موږ ولس یو، د افغانستان ولس یو، بیخي خپله باید ارتباط ونیسي چې په دې وطن کې ګوره، باوجود د دې چې طالبان هم افغانان دي، افغان حکومت هم افغانان دي، سره دې چې دوی افغانان دي، د دوی په ارتباط دلته چې څه بهرنۍ کمپنۍ دي، بهرنۍ سفارتونه دي، هغوی خپل زنګ وهي. سړی ایران سي چې هغه اصلي مالکان دي که دا خلک اصلي مالکان دي، دوی باید پوښتنه وکړي. فرضاً د مساکلات څخه راګرځو، اول بهرنۍ کمپنۍ زنګونه وایي چې ښه څه کیسه وه، ملل متحد زنګ وایي چې ښه څه کیسه وه، افغان حکومت چوپي، خپله د طالب سره چې وروسته هغه کومې غوښتنې مو ورته وړاندې کړې تر اوسه پرې چوپي. سړی ایران سي چې دغه یې مالکان دي که هغه مالکان دي.
د تاسو له نظره ولې تاسو نه پوښتنه نه کیږي، ولې له تاسو سره اړیکه نه نیول کیږي؟
زه فکر کوم چې تر کاسې لاندې کاسه سته. موږ د افغانستان مازله یو مخ حلول غواړو، په جګړه کې بله جګړه کرل نه غواړو، یو مخ د روان وضعیت بدلول غواړو، یو مخ د بهرنیانو له افغانستانه استل غواړو، یو مخ یو بهترین قوي نظام جوړول غواړو، یو مخ د ګاونډیانو له غلامۍ ځان خلاصول غواړو. خو زه فکر کوم چې په دې دواړو ډلو کې هغه خلوص نسته لکه د افغانستان په ولس کې چېسته. نو ځکه ویره لري چې موږ سره وګوري، او دوی چاره نه لري، دوی باید را سره وګوري، او دوی باید زموږ خبره واوري. او که وانه وري، که سبا سوله هم وسی، دوی به آرام نه وي، ځکه دوی د افغانستان د سوچه ولس له اصلي کتلې سره نه دي کتلي.
مننه خیبر صاحب، بس ته ادامه ورکو. او روڅې د ټلیفون په لیکه باندې کوچای صاحب، اباسین کوچای، ستړي مسي، وخت مو بخیر.
غوری هغه د هغه میلمنه مې پوښتنه دا ده چې تاسو هغه ته لاړې مسکلات، تاسو څه غوښتنې وکړې او تاسو ته یې څه وویل؟ او بله دا ده چې تاسو ته دغه خرڅ خوراک څوک درکوي چې دا تاسو ولایتو ته ځي، ولسوالۍ ته ځي، دا خرڅ خوراک تاسو ته څوک برابروي؟
مننه. تاسو له کومه ځای اړیکه نیولې؟
اباسین کوچای مال چرسیانه.
مننه، ځوان دی اوسې. خبر صاحب کوته
ډیره زیاته مننه کوچای صاحب، ډیره زبردست پښتني مساکلات ولاړو. اوله پښتنه هم دا و چې موږ باید د افغانستان هر ګوښ ته اجازه ولرو هلته ولاړ سو. بل دا و چې څو اوربند و نسی، وینه درېدل و نه درېږي، لکه اوس چې ډیره بده وینه روانه ده په ټولو ولایتو کې. موږ به باور پیدا نه کړو چې تاسو سوله کوي که یوازې افغانان تیر باسي ټول لوري. د اوربند غوښتنه مو ورته تازه کړله، د بین الافغاني خبرو تر هغو چې تاسو خبرې سره ونه کوي د مازله څنګه حل کوي؟ د جنگ لوري است، یو لوری دولت دی، بل لوری طالب دی. که امریکایان نو تاسو خبرې کوي دا لوری صرف نظر ګرځوي مسله نه حل کیږي. عینن لکه د 2001 کال قصه چې تاسو صرف نظر سوی بیرته جګړه شروع شوه. او درېمه خبره دا ده چې تاسو به په ګډ حکومت سلا کوي، او څلورمه دا ده چې د بهرنیان د وتلو یو دقیق واضح مهالویش به ټاکئ. دا مو هغه عمومي غوښتنې وي ورته. او نور د خرچ و خوراک په ارتباط، موږ ګرځندوی ټیم فقط اته کسان یو، چې اته کسان موږ په ولایتونو باندې ګرځو. نور په ولایتو کې د ولایتو خپل خلک دي چې هغوی خپل خرچ و خوراک او خپلې شوراګانې په خپلو ولایتو کې لري. او زموږ خرچ و خوراک معمولا هغه کسان او خپله په مرکز کې درې څلور کسان دي چې زموږ خرچ و خوراک راپوره کوي، او ډیری وخت یې له کورنیو پوره کوو چې په وروستیو کې موږ مجبور سو د دې لپاره چې د حرکت ژوندی وساتو. خپل جایدادونه مو ورته خرڅ کړل، خپل دوکانونه مو ورته خرڅ کړل، خپل کلینیکونه مو ورته خرڅ کړل چې په دې حساس وخت کې خدای مکړه غږ چوپ پاتې نشي. خو ضرورت ورته لرو، پیسو ته ضرورت لرو. تجاران باید مرسته وکړي. که څومره ډېرې پیسې راته راشي هغومره به دا تحریک لوړ شي، هغومره به غږ اوچت وساتل شي. خو له بده مرغه په دې برخه کې زموږ سره ډېر بد چلند کېږي د مختلف په کمپنۍ له لوري. فرضاً که یو تجار ته موږ ورځو چې مرسته وکړي، بیا هغوی ته زیګنال رسیدلی چې د خلکو سره مرسته مه کوئ. هم د طالب له لوري زیګنال ترلاسه کړي، هم له نورو مختلفو لورو څخه، او کوشش کیږي له ټولو لورو څخه چې موږ غریبان وساتي او په دغه ترتیب معاملات کوي. خو موږ خپل ملګرو ته تربیه ورکړې ده چې په شلومبو ډوډۍ چلوو، هم په پښو ګرځو، هم دا تحریک به رواني او دا ژغ به رسوو ان شاء الله.
مننه قاری صاحب. سلام، وخت مو په خیر.
بله فیروزه عزیزی خوری، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته ستاسو درانه مېلمه خیبر صاحب.
علیکم سلام، ښه راغلاست خپرونې ته. پښتون صاحب، تاسو راته ووایئ چې د نن تاسو په زابل کې اوسېږئ، زابل کې امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
نه یار کړی دی، خو زه په زابل کې هم نه یم، زه په جوزجان کې هم. تاسو
بالکل بالکل، تاسو هم وایئ چې د زابل یم، نو د ما فکر کې همداسې ناست یم تاسو په زابل. ښه،
هغه مې دی الله زابل دی زه نه
یم. یو کوي پښتون صاحب هلته څنګه دی په جوزجان؟
خدای تعالی د خیبر صاحب او د انډیوالانو او د ملګرو زحمتونه قبول کړي. اصل یو الهي قرآني حکم دی قبول کی. مر افغانان گوری دلی مزم افغان درجے دلی رسم نسر والے جو خطال چوبیس گھنٹے میں اصلاح کے لیے کہا ان شاء اللہ سرو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ مرم مظلوم اشخاص اس طرح میں بات کہ مساقلات اولا برنامی ہوتی سوران جکری دی سفری آیات تھا دوی کړنی ستای سره څنګه وی داسې او دوی څومره وسلې تلیواله او خلک وایي چې انشاب تاسو په دغه مابین کې شری دي کوم ونلې دی او جواب تاسو سره
مانا د پښتون صاحب کور ودان همیشه وخت اړیکه نیسي نظریات سوالونه وړاندې کوي. کور ودان
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب. جوزجان ته به ان شاء الله درځو، خامخا به درځو، ژمنه مو کړې ده. خدای دې سول زر راولي، کله سول مخکې سو که وروسته سو، خو ان شاء الله درځو به. او مساکلات چې ولاړو زموږ او د دوی خبرې چې شروع سو هم انډینست سره کړی، دا د معنا چې سولې ته دوی لیوالتیا لري. او دوی هم همدا ویل چې موږ دوه کړکۍ ساتو، هم د جنګ کړکۍ هم د سولې کړکۍ، چې هر کړکۍ ماسره په همغه به مخته ځو، خپل اهداف به ترلاسه کوو. نو د دوی په وجود کې دا بدلون راغلی دی چې سولې ته کښېنستل او سولې لپاره یادی ځانګړی دفتر په قطر کې جوړ کړی. دا د دې نمایندګي کوي چې دوی هم له دې وضعیت څخه نور په تنګ دي، نو ځکه یو بل حل ته ورمخته کیږي. خو په سیمه ایزه کچه یو تشویش ډیر د پام وړ دی چې دا همیشه دلته له ټولو لورو سره، له نړیوالو بنسټونو سره هم شریک کړی دی چې هلته په سیمه کې طالب قمندانانو سیمه ایز خلک په ډیرو کمو معلوماتو ساتلي دي. فرضاً ځینې طالبان سره چې مش پاته کېدل هغوی را ته ویل چې تاسو ډیر بد خلک یاست او بد پدې یاست چې تاسو سوله غواړی، که سوله راغله جهاد دریږي، که جهاد ودری د موږ بیا نه شهیدانیږو، چې شهیدان نسو موږ جنت ته نه ځو، نو تاسو زموږ څخه جنت اخلی چې دا ډیر خطرناک و. یوازې خو جنت ته لار له نورې ډیرې زیات لارې دي چې جنت ته تللی سو. نو د دغه په دغه برخه کې هغو سیمه ییزو طالبانو ته سخت قوي تبلیغات سوي دي او د دوی د روحیاتو د ژوندي ساتلو لپاره یې هم ډیر سیستماتیک پروګرامونه ورته طرحه کړي دي. نو که د دوی ذهنونه ونه مینځل سي او واقعي دیني معلومات ورته ونه رسیږي او نورې د جنت لارې هم ورته واضح نسي، نو دا یوازې په دغه روحیه د افغانستان ماحول ته زیان رسولای سي. که نن دا ډلې سبا بله ډله راځي، هغه هم بیا ترې سوی استفاده کولای سي، چې د دوی د ذهنیت د مینځلو لپاره لازمه ده چې موږ ورته له مختلفو لارو معلومات ورته ورسوو، د جنت نورې لارې واضح کړو او د انسانیت نورې لارې واضح کړو، چې دا خپله یو خطرناک حالت دی. نو موږ هم همدا وایو، زموږ تاکید په دې دی چې موږ باید د طالب تر واک لاندې سیمو ته هم لاړ سو او هلته دنیا د دوی مخ ته ورړو، ځکه موږ داسې کسان ولیدل خپله په تیزنی کې چې دوی د تیزنی له درې څخه د تیزنی بازار ته لا نه وو راغلي، او په دې کې ځینې کسان لا داسې وو چې موږ به ورته ویل چې موږ ګوره یوویشتو ولایتونو کې ګرځېدلي یو، بده ورځ را معلومه ده. دوی به بیا په تقابل کې راته ویل چې زه تر لشکرګاه تللی یم، یعنی لشکرګاه ته تګ دوی ته ډېر لوړ څه ښکارېدله.
بالاخره خیبر صاحب، تاسو راته ووایئ چې هغلته کله ورغلی، د پښتون صاحب هم دا پوښتنه وه، هلته چې تاسو ورغلی خلکو کې دغه روحیه د سولې څه ډول وه، او تاسو چې ورسره خبرې کوئ د کول د هغوی جوابونه تاسو ته څه وه؟
په خلکو کې خلک تنگ دي له حالت څخه، خو د خلکو یو مشخص ځوان قشر چې هغه په جنگي ډلو کې عملا لګیا دي، د هغوی روحیه لا هم جنگي ده او د هغوی روحیه که جنگي پات شي وطن ته خطر دی.
مننه. سلام، وخت مو په خیر. د ماګه غوري مهرباني وکوي. کوم دوست و چې اړیکه نیولې وه او اورو چې نور د ټلیفون په لیکه باندې څوک دی را سره. سلام، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ، څوک یې، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
جان تا ته همدارنګه خیبر صاحب ته سلامونه مې کړې. احترامات وایم، حکمل یم د پکتیا
څخه. اخمال صاحب خاص دی او مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح وکړئ.
د سل بارا کې خیبر صاحب مفصل معلومات وویل، چون پوښتنې نشته ور، خو اخیر پوښتنه ترنه کوم چې د حل لاره تاسو په ذهن باندې یا کومه مفکوره باندې د حل لاره تاسو څه لرئ، دا کې کوم هدف لرې او که نه د حل لارې ته به ځنه ورسوئ او که نه او که رسوئ او په کومو ټکو باندې پوښتنه ترنه کوم. نور خیبر صاحب واقعم خبرې وکړې، دا وکړي چې افغانستان او دایمي سوله راشي.
امین، مننه ژوندی اوسئ. خیبر صاحب مهرباني وکړئ، اقمال صاحب له پکتیا اړیکه نیولې او ویلې د جنگ د ختم د پاره څه حل لاره وړاندیز کوئ، تاسو کوم هدف لرئ چې بلاخر افغانستان کې سوله راسي او ټینګه سي؟
تر ټولو قوي حل لاره زموږ ولس دی. کدا سر را ټول سو، سید جمال الدین افغان چې له افغانستانه وشړل سو په پېښور کې ورته په زرهاو خلک را ټول سول، نو دای په سټیج ورته ودرېد، د خلکو ته ډیر بد رد وویل او هغوی سخت خفه سوله چې موږ درته راټول سوي چې ته د شرق نابغه یې، چې ستا درناوی وسي. دورته ویل چې ما ته مه راټولېږئ، د وطن د ساتنې او غوښ د ازادۍ خبره مطرح او انګریز په سیمه کې وو، د وطن د ساتنې لپاره د انګریز په غوږونو کې د مچیو په ډول بڼبڼ شروع کوي، لا به انګریز سیمه پرېږدي. نو اوس هم که 1.5 میلیونه انسانان د دې وطن متحد سي، زه بیا هم ګوره باور په هیڅ صورت نسم لرلی، نه په نړیوالو، نه په طالب، نه په دولت، چې دوی دي د افغانستان ملي منافعو لپاره ژمن واوسي. دوی د اقتدار لپاره کار کوي، بیا به یې هم کوي، څوک چې اقتدار ته یو ځل راغی دا ډیره بیکاره نشه ده او دا نشه به همیشه کوي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ خلک متحد سي او په یو چوکاټ کې راټول سي او بیا د شاتو د مچۍ په ډول د دې جابرینو په غوږونو کې یوازې بنګه سرو کوم دوی به بیا د دې وطن ارزښتونو ته لومړیتوب ورکوي.
او که راته ووایي چې بالاخره تاسو ته د افغان دولت طالبانو نړیوالو دغه درې بیلابیل لوري ستاسو یاد کړل، کوم داسې پیغام مو ترلاسه کړی ده تر اوسه پورې؟ د هغوی بالاخره نظر تاسو ته څه و یا د هغوی خبره له تاسو سره بالاخره څه وه؟
ژمنې خو ټولې کوي. نړیوالې ټولنې هم تېر کال چې موږ د ټول دروازه وروټه کوله ژمنه یې وکړه چې موږ کار شروع کوو. کار یې شروع که خو هغه ډول صادقانه نه دی. ګوره په تېره هفته کې په سلهاوو افغانان ووژل سوله، د وینو رودونه وبهیدله. په دغه ترتیب افغان دولت ژمنه کړې وه چې موږ به وینه تویول بندوو کمو به روانه ده. په همدې ترتیب طالبانو څه غوبلې جوړ کړی په کابل کې، په ولایتو کې، په کندهار کې یو مخ وژنې دي کوي. نو دوی ژمنه کوي خو بیا هم د خپل اقتدار د ساتلو لپاره به دا لوبه د افغانانو په سر کوي، د افغانانو په وجودونو به یې کوي. نو افغانان ته په کار ده چې راویښ شي. دوه کاله مخکې په ترکیه کې کودتا وسوله خو همدغه ولس راغی په سړک پرېواته او جمهوري نظام یې وژغوره. نو اوس هم که ولس راولاړ سو سم صادقانه راولاړ سو او 15 ورځې فقط وقف کړلې د دې ملت د دې خاورې د ساتنې لپاره، د وضعیت به د همیشه لپاره بدل شي که نه، زه بیا هم باور نه لرم چې زموږ د غوښتنو سره سم د زموږ د هیلو ارزوګانو سره سم د نړیواله ټولنه طالب او دولت هغه ډول سوله وکړي چې موږ د پکښې همیشه هوسا او دایمي ژوند ولرو.
او بالاخره د تاسو له نظره، تاسو خو لاړې افغانستان بیلابیل ولسوالۍ او ولایتونو ته، له خلکو سره مو خبرې وکړلې، شاید په دې برخه کې یو څه تر نورو زیات معلومات ولرئ، وارد اوسئ. آیا افغانستان کې سوله راځي؟
بالکل راځي، خو بیا هم شرط دا دی چې ولس په رښتیا بیدار شي. که کرایه سوله راغله د پردی کټر نیمې شپې دی او اوس هم همدا ډول کیسه روانه ده. په قطر کې خبرې پټې دي، هیڅ شی د باندې نه راوځي. د دولت له لوري هغه ډول ژمنتیا نسته. د نړیوالې ټولنې په ژمنتیا هم څنګه باور وکړو؟ په صورت نسو کو یوازې خپلې موخې به تعقیب، خپلې موخې ته ورته لومړیتوب لري. چا ته باید خپلې موخې لومړیتوب لري، خو که موږ اوسېدلو نو زموږ په ډول به راځي که نه، داسې به وي لکه د بن په کانفرنس کې چې زموږ لپاره یو جعلي معیوب حکومت طرح سو.
او هغه ځوانان چې تاسو غږ وساوري، او طبعا چې دا پروګرام د ځوان فکر پروګرام دی، ډېر کله موږ ځوانانو ته پکې بلنې ورکوو، د ځوانانو په وضعیت باندې خبرې کوو. تاسو پوهېږئ د افغانستان زیات نفوس ځوانان دي، هغوی ته د تاسو پیغام په دې برخه کې څه دی؟
هغوی ته پیغام همدا دی چې خپله ټوله انرژي د افغانستان د سوکالۍ لپاره، د سولې په دغه چوکاټ کې چې اوس رامنځته شوی دی او ملي او نړیوال نوم یې ترلاسه کړی دی، په دې چوکاټ کې رامخته سي او یو منظم سیستم کې روان سو او د افغانستان له دې بحراني حالت څخه وباسو. که ځوانان دا کار ونه کړي نو د دوی لپاره به سبانۍ ژوند ډېر سخت وي. سپین ږیري به هغه د عمرې خوړلی دی، هغوی به ځي، خو راتلونکی د دغو ځوانانو دی چې د افغانستان نږدې 80% تشکیلوي. نو له دوی مو هیله دا ده چې د دشمن په ژرنده خو اوبه بیخي مه ورسپروئ. دوی ډېر کله د دشمن له ژغ سره یې ژغ یو ځای کړی وي او د افغانستان په خلاف روان شوي او د دشمن توتیې همیشه منلی وي چې دا ډول اعمال د افغانستان په زیان دی، د ولس په زیان دی. په فکر باید لاړ سو، په اندیشه باید لاړ سو، په پروګرام باید لاړ سو او بې له دې چې موږ خپل افغانان د دغه چوکاټ لاندې سره متحد نسو، افغانستان له دې بحراني حالت څخه، دا کښتۍ په دغه توپاني دریاب کې څخه نسو ایستلی.
ډیره زیات مننه کور ودان خبر سره داسې راغلی بحث مو.
ډیره زیات مننه تاسو څخه کور ودان.
قدم اوریدونکو، لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
ځوان فکر
متاسفانه زموږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په تاسو کې خبره
کوم واسطه به واسطه خبر نه کوم. یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون به تطبیق کړل، د قانون تطبیق سي
انا ان شری دا د ملت تملا تیر دی، کله ملت تملا تیر سم نو ټول دندې حساب سم دي، چې په مختګونه سي ویلې چې کرکټ فوټبال
بعضی ډېر بیهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو نه.
بیا هم خراغلاست په دې هیلته، بیا هم وایم چې په دې پروګرام په دې برخه کې تاسو ته باندې په لومړي سر کې مو اوریدل په افغانستان کې د سولې پر بهیر باندې باس مدرلود خیبر صاحب متفاوت او بیلابیل هر اړخیز معلومات له تاسو سره شریک کړل. په دې هیله چې تاسو اوریدلی وي اوس یو خبرونه متعدده متعقب کړی وي. خو د پروګرام په دې برخه کې له ما سره لکه څنګه مې چې د پروګرام په سر کې وویل یوه تکړه نجلۍ را سره ده، دوی نقاشي کوي، مینا جانن هویږي. او مینا جان ستړي مې پروګرام ته
ژوندۍ اوسه خورې مینا نایب خیلی ما یو تن له محصلینو سلورم صنف د پنتون کابل پنځه اونارای زیبا سکل سلورم صنف مې د خیر اخلاصي کې سکل پد.
تاسو راته وایي چې د نقاشي په پروګرام کې تر کال مو یوه نقاشي یا یوه رسامي هغه غیستي و یا جایزه غیستي و، په غاړه معلومات ورکړي چې هغه څه ډول جایزه و او تر دې د مو کارونو څومره جایزې یا ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي.
زمو کارونه خو د اول کال نه مې چې پنتون کې دا رشته ته شروع کړله، یعنی نقاشي ته مې زده کړې مې پیل کړلې، د هغه وخت نه د هوسه پورې ډېرې سیالۍ کې مې ګډون کړی دی چې یو سیالۍ مې همدغه د ازادي برونه وه چې د رسانه ها و مردم په نوم وه چې دې کې ما اشتراک وکړو، دې کې دویم جایزه مې وګټله او زما همغه رسامي چې وه یا نقاشي هغه هم دویمه شوله. ډېر یو ښه پروګرام و د رسانه یو خلکو په حق لاو چې څه مفکورې او څه خبرې زمونږ په فکر کې ګرځي، زمونږ چې هنرمند یو او نقاش یو، یعنی څه شی کولای شو چې بیان وکړو، د تصویر د طریق نه خلکو ته ووایو چې خلک او رسانی څه ارتباط یو بل سره لري. بیا زما په دې تصویر کې چې ما رسم کړی و، یوه ښځه مې رسمه کړې وه چې د دې په ذهن کې ډېر شیان دي، یعنی ډېر تاوتریخوالی دی، ډېر خبرې چې په دې روزمره په ورځ کې هر حادثې چې کېږي د دې په ذهن کې ګرځي، ولی کم رقم داده دی په ذهن کې راځي، یعنی رسانی دی چې دې باندې تاثیر کوي او زمونږ په فکرو کې دا اغیزه لري که مثبت شی په رسانه کې هغه شی، یعنی په مثبت شیانو سیږي په رسانه کې او که منفي شیانو سیږي په رسانه کې هغه موږ وینو یا واورو، هغه څه په موږ روح روان باندې موږ تاثیر لري.
ته چې کله نقاشي کوي ډیر کله د نقاشي پیغامونه دي څه دي په څور ترخي؟
زیاتره زه د ښځو په برخه کې رسامي کوم، نقاشیان مې رسامیان مې یو هغه د زمنګ نوې کار زماده دی چې هنرای معاصر کې کار کوم، یعنی هغه سابقه نقاشیان ان زما اوس یو خاطره دی او زما کار چې د خزو خاطر غوړم کار کوم، دا بل خاطره دی چې دا فقط پیام لري، یعنی دا مهمه نه ده چې آیا رنگ سره کوم دی، ترکیب بندي سره کوم ده او کیفیت د کار سره کوم دی، که فقط غوړ دی خزه درد بیان کی چې سره کوم یو خزه یو آرزوګان لري، سره کوم احساسات لري چې پروس کال په اتم د مارچ کې چې د خزه ورځ و، په غبرس کې یو هغه وسیاله و په نوم د یو سیالی و د خزو په حکله چې خزی باید مونږ شپږ ویشت خزی و باید یو رسامی هم کړی و چې د خزی آزادي ښودلې وه، همغه کې ما اشتراک وهغه کې دویم نمره شمه او جایزه مې د $1000 وګټله په دې کې، او تابلو ممبر ته یو سفارت واخیستله، یعنی دې کې مونږ خزی دې ته توان کړلو چې وښو خپل هغه مفکورې او افکار چې په ذهن کې لرو هغه بیان کړو، او مونږ ته دا توانایي راکړله چې مونږ په هر شي کې ګډون وشو کولی، په هر سیالۍ کې په هر خبرونه کې موږ ګډون شو کولای. یعنی نقاشي کول یو برخه ده د چې موږ غوړو خزو ته خدمت کوو او خزو په حق له کار وکړو.
کله چې نقاشي کوي هغه په خبرګونو نم لري، ځکه په ټولنه کې سکل هغه نمایش یا نندارتون تک دی، نندارتون کې شریکوي چې راتي خلک ګوري او ننداره کوي. په غاړه د خلکو خبرګونونه بیا څه دي؟
خو داسې ده چې نقاشي داسې یو شی ده چې اوس په زمونږ په همدغه فرهنګ کې زمونږ په جامعه کې دونه در هغه نه دی شوی، توجه ورته نه ده شوی. یعنی ډېر خلک نه دي چې هغه ته د نقاشي ته مخ راوړي او غواړي کار وکړي یا په مسلکي ډول باندې غواړي کار وکړي. ډېر کم دی، ډېر کم خلک غواړي چې نقاش شي. زیاتره خلک غواړي ډاکټر شي، انجینیر شي، داسې مسلکونه مخته ویسي چې ډېر عایدات زیات ولري. همدې خاطره وخت چې نقاشي کوو و نقاشي غواړو وکړو، ډېر خلک کوشش کوي دې ته چې د دې په برخه کې خپل اولاد کم تشویق کړي. زما یو غوښتنه د فامیلونو نه دا ده چې وخت چې یو علاقه مندي هنر ته درلودله، پرېږدي خپل اولاد همدغه مسلک ته راشي او دې ته تشویق کړي، نه چې ورته ووایي چې دا ښه مسلک نه دی ته زه یو بلغ. دا وخت سیالیانو کې موږ ځو خپل نقاشیانو کې دو نندارتونونو کې ډېر خلک خوښوي، وایي چې ډېر ښایسته کارونه هم دي، ډېر ښه ښکلي دي، ډېر هغه دي. ولې هېڅ وخت کې دا کار نه کوي چې پوښي چې تا څه څونه زحمت ایستلی چې دا د زده کړی دی.
او که راته ووایي چې کله تاسو دغه نقاشي کوئ، هغه بالاخره څومره وخت نیسي؟ وای نقاشي څومره وخت نیسي چې تر څو هغه یو ښکلی پیغام یا هغه پیغام چې تاسو غواړئ تر ټولنې ورسوي، تر خلکو هغه هم پکې انعکاسي؟ د دې پوښتنې جواب به تر اړیکې وروسته ووایي. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکوئ، څوک او تاسو له عربستان نه اړیکه نیولې ده؟
بله، و سلامت و سخور زدرانه میرما واریدون تو بگردون تشکون منه دیده سلام نو منه
دیره منه نزواندی و سیتاس خپل نوم را تو وای؟
ناصر خان شنواره ما در سعودی نه.
مهربانی و که شنواری سب
سلامت و سخور یادو پا داغا چه ارونو بانده زکر تی پا دیر میگرنونو کسان چی منگ داغا چه دو برشمار کسان دارو چی آگوی بایدار دیا و خلو مسودیتونی سا متوجه دی. زه د ولس خبره کوي، د ولس په موږ ژوندی ولس نه دی مړ دی، ځکه موږ په میاشت کې 500 جنازې پورته کوو او ولس د برما او د کشمیر او د فلسطین دپاره غږ پورته کوي. د خپل ځان دپاره دوی راونه واته او تور ته تور او سپین ته سپینې ونه ویله. نو د دغسې مړ او بې ضمیره ولس نه د دوی څه توقع ده؟ زه خواریان دې ته پاتې یم بایدلي چې موږ نړۍ ته اوس مثال جوړ شوی وای چې تولیخ کاله موږ په دغه ورورمدنه کې تیر کړه. منګ به نور خلکو ته ودنې کولای چې جنگ ته نه لري او موږ وسته ماغه یان نور ملاو غړي تراوی دي د تاګه نه خلاصون د پاره هغه ولس چې یعنی دا به څنګه راځي دا راځي چې خو به شي نه امید نه دي چې خلکو له وسیره مطلب نه سمه ده. دوی
مننه شینوار صاحب، ډیره مننه. او بالکل د پروګرام په لومړي سر کې مو د سولې په مسایلو باندې خبرې وکړلې. مننه د دوی له نظر نه عربستان کې ولکت په ناوخته اړیکه ونیوله. بیا هم ډیره زیات مننه، ښه خبرې مو وکړلې. خو ان شاء الله موږ ټول افغانان هیله من یو او هیله مو همدا ده چې ډیر زر افغانستان کې سوله ټینګه سي تر څو ټول خلک آرام ژوند وکړي. مننه تاسو نشین ورسې. مهرباني مینا جانې، درته وایم چې څنګه مې پوښتنه وکړله، څومره وخت نیسي یو تابلو استل یا یو نقاشي کول تر څو هغه کوم پیغام تاسو غواړئ هغه خلکو ته ورسوي؟
نقاشي استل کې خو چې موږ هنرمندانو لاس لږ زیات هغه شوی دی کارو کې، دا په دې باندې اړه لري چې څونه زموږ توانایي زیاته ده استل ته. د نقاشي کې چې په یوې هفته کې کېږي چې په یوې ورځ کې وخت چې موږ غواړو یو نقاشي وباسو، دغه مسایل د ټول طراحي اسکیج رنگونه او شیان ټول موږ ته برابر اوسیږي، آماده اوسیږي کار ته. هغه احساس چې موږ لرو غواړو چې یو تابلو په څه ظرافت باندې رسم کړو، هغه احساس موږ سره چې اوسیږي، هغه موږ کوشش په یوه هفته کې رسم کړو، په یوه ورځ کې کار وکړو. دا فقط ټول موږ خپل هنرمند احساساتو ته اړه لري.
او دا راته وایي چې د کله د نقاشیانو له مرکز نه، یعنی له کابل نه لري، په ولایتونو کې هم نظارې ته ایښودل شوي دي.
زما کارونه خو د ایران نه پیل شو، ایران کې مې کارونه کول، خو د خاطر چې اجازه نه درلوده د مهاجر په نوم، د افغان په نوم هغه نندارتونونه د مخکې کو، د ایرانیانو په نوم باندې هغه مخکې کول، او په نندارتونونو کې د ایرانیانو د په حساب زده کوونکو په نوم باندې کېښودل. ولې افغانستان کې اوس په اونارا او پنځای کې بدون دغه باغ زنانه کې بعضی ځایو کې چې د دا زمینه موږ ته مسایده کوي چې موږ هغه خپل نقاشیان خپل انځورونه کې نمایشته کېدوی.
یعنی ولایتونو ته تروسه نه لیدل؟
نه نه، ولایتونو ته نه. دغه برنامه چې تیره شوه له پروسه کال دا د ولایتونو ټول ولایتونو دوه نفر را غوښتلي او میلمه په توګه دا په باغ بابر کې و، او د سازمان ملل د تاریخ مدا برنامه شوله چې ټولو د هر ولایت نه دوه نفر په کې اشتراک کړي، او چې زما مناقشې د خزه په حلقه کې دویم مقام واغیست.
او کراته وایي په ټوله کې څومره نقاشیانې لري؟ تابلوګانې البته.
او تابلوګانې زما خو ډېرې دي، دې خاطر چې ما دې خاطر چې زما لاس قوي شي او زه غواړم چې یو توانایي مې ډېره شي، مو خاطر ما ډېر رسمونه کړې دي. خدا چې زه غواړم ته اصلي خپل هغه مفهومي کارونه چې ما یو مفهوم لري او خپل هیواد ته مې ګټه کوي، هغه چې وایم کم دي، هغه څه نه دي چې زه غواړم هغه کومه. دا تابلوګانې چې مثلا ګل دي او منظرې دي، داشان ما سابق ډېر علاقه درلوده چې دې شانو د باندې کار وکړم. ولې وخت چې زه خپل خلک ګورم، خپل دا ار خواته چې ګورم یو غم دی، یو جګر خونی ده، نشم کولای چې دا اوس باد دی خلا رسم کما یا یو شی رسم کوم چې هغه یو نفر ویني ته نه خوشاله شي. دی خاطر چې نقاشي یعنی ثبت دی یو زمان یا یو وخت په تاریخ کې دی، یعنی اما غسه چې د ملالۍ اما حادثه ثبت شو په تاریخ کې، اما غسه اوس حادثات چې کیږي منګه باید بل نسل ته خپل هغه ثبت کو په تاریخ کې چې هغه هیر نشي.
بالکل. او کراتوه مخکې موضوع یاد کړل د نقاشې تریر کړل د خزو په مسایل باندې نقاشي یعنی پاسي یعنی پیغامونه ډیر کړل څه ووسی، ځکه هر دغه نقاشي یا هر هنر چې دغه ځانته ځانګړی پیغام لري، د تا د نقاشیو پیغامونه څه دي؟
زه زیاتره کوشش کوم چې د دې خشونتونه او تاوتریخوالی چې د ښځو په مقابل کې دی ته نه وایم، یعنی بس دی نور د تاوتریخوالی چې د ښځو په مقابل کې دی، دا حقوق د ښځو چې اغستل کېږي ته نه، دا چې ډېر ظلم په ښځو باندې کېږي، دغه نور بس کې نور مکوي دا کارونه. زما ټوله موضوع په دې هنرو کې د نقاشي هنرای معاصر کې هم دغه ده چې زه وایم نور دا کارونه مکوي، نور د ښځو په حق له استعمالوي ما، ښځې مه استعماله کوي، د خبرې بدې ورته مکوي. یعنی هر شی چې موږ په خپل د جامه کې ګورو ټول ښځو ته بدې اغېزې کوي.
او دا راته وایي چې ته خپل څنګه کارګالری نور انجینر در سره په دې برخه کې کار کوي او هغه څومره فعالیت کوي په دې اړه معلومات؟
فعلا خو زه په پانتون کې څلورم صنف مې دی او سپور الله خلاص شوی نه دی، خیر پانتون چې خلاص شي یو کارګزان ته غوړم جوړه کما، او څوک چې علاقه مند دی غوړم ورته تدریس کما، ورته زبر کما. فعلا خو ما پانتون کې ما اما کارونه مې چې د پانتون دي خیر سره مخ کې وړم، او بعضی ځایو کې چې نمایشګاګان کیږي هم دې خزه د خاطر کار کوم، خپل نقاشیانی په نندارتونونو کې کېدم چې یو مهاجرت برنامه و چې د یو څو ورځې بعد شاید دغه هغه شي برنامه جوړه شي چې د مهاجرت په اکله و، او یو تابلو مې ډېره لویه تابلو رسمه کړې ده پکې مې کېده دغه نندارتونونو کې اشتراک کوم.
نور انجونې چې غواړي د تا په شان باندې دغسې تکړه نقاشي واوسي، هغوی د غږ اوري، خصوصا په لرې پرتو ولایتونو کې ازادي راډیو اورېدل کېږي، په هره سیمه کې، هر ولایت کې، هر ولسوالۍ کې هغوی به اوس د تا غږ اوري. هغوی ته د هغوی کورنیو ته چې هغوی د زده کړو لیواله دي خو اجازه ورته نه ورکول کېږي، او هغوی ته تا پیغام څه دی؟
زما پیغام هغه جلکیانو ته چې په ولایتونو کې دي نشي کولای چې خپل رسای نشي رسولای، دي هنر ته غوړي راشي، ډیر هنر ته علاقه مندي دي لري، دا د چا هیڅ ته مو ګوري، د هیڅ شبه خبرې ما هغه کوي، تاسو خپل کار خپل ځان سک خپل په کور کې چې نشي بیرون تل خپل کور کې خپل رسميان خپل هغه مختوي سي. یعنی هنر د څه شي نه دی چې ته اتمن باید یو ځای ته لاړ شي او یو زده کړې وکړي، هنر د څه شي دی چې خدای خپل امغه خاص نفر ته ورکوي، دا هغه خپل کول شي خپل کور کې له خون کی اغنه شروع کی زغوره ما وای ما چې زه یا بخزه ما چې لار نور خزه ته وځم یعنی زه علاقه د دې تلارم چې زه فقط دې تغوړ ما وګورم چې یا لار خودون کی نور خزه ته وسیګم یعنی هر حادثه یا هر اتفاق چې غورځيږي په دې جامعه کې زمونږ په افغانستان کې ټول په خزه باندې اغیزه کوي خزه غوړم چې پیشرفت کی او نقاشي په برخه کې باید وایو چې پلارونه مورګان وخت چې خپل اولاد ته ګوري چې هغه دوه علاقمندی لري هنر ته او نقاشي ته هغه دوه د استعداد هغه دوه علاقه د بین نوې نسیا کوشش کوي هغه دوه نورم پیاوړتیا ورکړي او هغه دوه نورم تشویق کوي چې د هنر ته مخه راوړي د خاطر چې افغانستان تنه ډاکټر او انجینر ته ضرورت نه لري هر برخه کې موږ باید پیشرفت ولرو هر برخه کې موږ باید توانایي ولرو هر برخه کې هنر کې هر شي کې موږ باید وشو کول چې نور مملکتونو سره نور کشورونو سره مقابله وکړو هغه سره مخ کې لاړ شو
او مینا جانې کله چې نقاشیانه کوي هغه بلا بیل پیغامونه لري موضوعات چې څنګه د یاد کړل په افغانستان کې د خزو وضعیت ستونزې بل اخر ته دي یعنی کله دا سم کیږي چې یا سوي دي چې ستونزو سره مخ شوی وي او سي یا خپل د کوم نقاشي چې کوي د غیر برګون ډیر یعنی ستونزمن او سي تا ته ستونزې جوړې کړې وي
د څه خوشته ایس کار کې آسانتیا نشته هر کار سختي سره سره شروع کیږي سوچ آسانه کیږي مو یعنی اقتصادي شرایط ډیر خراب دي په افغانستان کې هر خواته چې ګورو په هر شرایط کې یا مشکلات شته یعنی باید کوشش وکړو چې دا مشکلات ته غلبه وکړو یعنی دا مشکلات په نظر کې ونني سو مخ کې لاړ شو زما ډیر نقاشیانه چې اول کې مې شروع کړې وې ډیر فقط اندغه و چې زه باید یو شی زده کم یو چیرې زده کم یو منظره کار کم دا شان به زده کم ولی اوس زیاتره غواړم ثبت تاریخ کم هر شی چې په روزمره په هر اتفاق چې غور دیګر حادثه چې کیږي دا غواړم چې هیر نه شي د چا که ښه حادثه اوسي که خراب حادثه اوسي د خاطر که خراب حادثه اوسي هغه خو آینده نسلو ته نور نسلونو ته هغه باید یو پیغام لري چې دغه کار تاسو موږ کوي دغه وخت کې دغه کار شوی او دا باید ښه کار نه دیونه شي دغه پیغام زمو دا دی ټولو ته چې دغه هنر مخ کې ویسي تشویق کې هنر ته هنرمند ته ارزش ورکي یعنی فقط دې ته ونه ګوري چې هنرمند یو پنسل او قلم کاغذ دی هغه باندې رسم کوي هغه ته ارزش ورکي چې هغه شی دی
او بل اخر نور ځوانانو ته چې تا غوري تا پیغام څه دی غوې ایوازې د نقاشۍ یا د هنر برخه کینه هر برخه کې توغو زده کړی کوي څه دی دغه ته پیغام
زما پیغام نور هنرجویانو ته دادې هنرمندانو ته دادې چې هغه کسان زما په نظر چې هنر ته علاقه لري غو ته ویل شو چې هنرمند دي خاطر چې تو وخت افغانستان شرایط کې هنر ته مخ راوړي او علاقه مندي هنر ته لري اتمن هنرمندي هنرمند فقط دې ته نه وایي چې هغه په تکړه اوسي کی تنه د نقاشی په برخه کې هنرمند هغه ته وایي چې هنر ته علاقه مندي ولري او نور ته زده کی هنر فقط نقاشی نه ده هنر هر شی ویلې شو هر کلا هر څوب چې هر کلې لار نور ته وخی هغه هنر ده زمونو همدغه پیغام دی ټولو ته چې کوشش وکړي نور سره مرسته وکړي په اسه هنر برخه کې وسیږي صد هر برخه کې چې وسیږي نور ته مرسته وشي کوله او نور ته لار وازه کی
ډیره زیاته مننه د پروګرام تر غلې لمون سره د خبرې وکړلې خپل نه هنر په اړه معلومات ورکړل لته تل امداسي بریالي او سهاره نقاشي هر رسمي دي تل جايزي واخلي
خير سمنانه
ځان دی وسی قدر مون اوریدونکو ډیر زیات مننه لته سونه هم چې همیشه وخت مو سره اړیکې نیسي پروګرام اوري برنامه اوري او هغه خپل نظریات هم له موږ سره شریکوي خو وخت لري خدای پمان لټولنا او همیشه تل خوشاله اوسئ
دیوالیانو دا کور دینه تو نام دی نمچه دی جانان وطن وارم سلام دی خاور دیوالیانو دا کور دینه تو نام دی نمچه دی جانان وطن وارم سلام دی خلی گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار خلی گلستانا زار شما زار گران افغانستان زار شما زار کو نرسی سندر وائی وہ گورا مرغاب کا سنگا پہنستی دے بیاد آمو شو کے غفت اور ولی دے زار شم لحل مندہ زمان دیمین جوش مندہ بلخو قندہ حارت و خائص بتا تمام دے گلے گلستانا زار شم زار گان افغانستانا زار شم زار گلے گلستانا زار شم زار گان افغانستانا زار شم زار دس بین غر کے دور سین وارو سرخ کے زرغون شوی زم کے دمادارو وقت ہزار جا دے زد پزیں جو را دے یو خاک غزنی دے بلہی رات منار جان دے کھلے گلستانا زار شم زار گان افغانستانا زار شم زار کھلے گلستانا زار شم زار گان افغانستانا زار شم زار